אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
صداي אמריקה
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم دا امریکا غاگ واشنگتن د نن د شنبه ورځ دا د 1300 اتنوی هجری شمسی کال د سور وشتمه ده د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه امریکایي پوز د پنځ شنبه پښپا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره چیرما د طالبانو په ضد د هوایي عملیاتو په دوران کې د حکومتي پولیسو د وژل کېدو خبر تصدیق کړی دی او وایي چې په زهبی توګه پولیس په نښه شوی وو خبری سرچینو امریکا غږ ته ویلي چې په دغه پیښه کې 12 پولیسان وژل شوي او 14 کسان نور ټپیان شوي دي په افغانستان کې د امریکا د پوځ وایان ډګرمن ډیو بټلر د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې په هلمند کې د طالبانو سره د یوې درندې جګړې پر مهال د افغانستان حکومتي ځواکونو له امریکایي قواو نه د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه په عین وخت کې د طالبانو وایان قاري یوسف احمدي ویلي دي چې امریکایي الوتکو لږ وروسته له هغې پر طالبانو بمباري پیل کړه چې د لشکرګاه سره نږدې د پولیسو په قرارګاه باندې حمله وکړه د احمدي په وینا د پولیسو د څلورو قوماندانانو په شمول 15 کسه پولیسان هم وژل شوي دي د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي دي چې امریکا د طالب مرکچیانو مصارف نه ورکوي د واشنگتن د هیل ورځپاڼې د پنځ شنبې په ورځ د باخبره سرچینو له قوله رپورټ ورکړی چې پینټاګان کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې پوځ ته اجازه ورکړي چې د افغانستان د جنگ د پیسو نه د طالبانو مصارف پوره کړي چې له حکومتي قواو سره چې له حکومتي مامورانو سره د سولې د مذاکرات په خاطر خپل هیواد ته سفرونه کوي پینټاګان د جمعې په ورځ په بیان کې ویلي دي چې دوی یوازې د سولې د پروسې په جیران کې د اوربن په خاطر د طالب استازو تا د لوجستیکي اسانتیاو د برابرولو خواست کړو د روژې په میاشت کې د معمول سره سم د کابل په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خوراکي موادو نرخونه دومره پورته ختلي دي چې اکثره خلک یې د اخیستو وس او توان نه لري د لوګر ولایت اوسیدونکي د جمعې په ورځ امریکا غږ ته وویل
نرخونه خو وروره رښتیا درتهم هر کال یې طریقو پورې خار ځانی خو چې کله روزه راداخله شي له خیره داسې ښه قیمتونه په کې دي وروره خلک مشکلات لري خلک د سهار و ماښام نه لري خلک ډېر غټ له مشکلاتو سره مخامخ دي او خلک ډېر کمزوري دي نو باید نرخو سره ډېر خیال وساتل شي بیا د مبارکه میاشت رمضان خو چې دا خو باید دا نرخونه ډېر راټیټ شي
افغانستان نه زیاتره خوراکي مواد له پاکستان او ایران نه راځي چې دواړه هیوادونه د امریکایي ډالر د کمبود او انفلاسیون په وجه د سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د سوریې په پایتخت دمشق کې د جمعې په ورځ ناوخته د څو غټو چاودونو آوازونه واورېدل شو د سوریې د رژیم تلویزیون رپورټ ورکړی چې راکټونه د اسرائیل د خوانه ورشي وو اسرائیل په خاط څو ځلې په دمشق کې پر نظامي هدفونو باندې هوایي بریدونه کړي وو خو د پرنوي چاودنو په اړه سمدستي څه نه دي ویلي د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر استازي د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې عجلې غونډې ته چې د سوریې د بحران په باب رابلل شوی وه وویل چې په تېرو دریو هفتو کې د ادلیب په ولایت کې د روسیې او د سوریې د رژیم د هوایي ځواکونو د بېدریغه هوایي بمباریو په جمله کې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کلینیکونه تباه شوي دي ادلیب چې د دمشق په شمال لویدیځ کې د ترکیې له سرحد سره څیرمه موقعیت لري د بشار الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو وروستی سنګر ګڼل کیږي او په میلیونونو خلکو پکې پناه اخیستې ده د سوریې رژیم چې ایران او روسیې تر شا کلک ولاړ دي غواړي چې په زور یې بېرته قبضه کړي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه د خپلو لوړپوړو مشاورانو سره د اختلافاتو په اړه خپاره شوي خبرونه رد کړي دي د مطبوعاتي رپورټونو له مخې ټرمپ په سمدستي توګه پر ایران باندې د نظامي ګزار طرفداري نه کوي خو د خارجه وزیر مایک پامپیو او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن په دې باور دي چې په ایران باندې د حملې لپاره همدا یو ښه فرصت دی له بلې خوا ایران یو ځل بیا ګواښ وکړ چې په ډېر اسانۍ کولی شي چې د فارس په خلیج کې د امریکا جنگي بیړۍ په نښه کړي او له منځه یوسي ایران د خبره په داسې حال کې کړی چې دغه هیواد خارجه وزیر محمد جواد ظریف د ټرمپ د ادارې لخوا پر ایران باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو د اصلاحاتو د کمولو په خاطر د جاپان په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی فلسطیني احتجاج کوونکو پرون د جمعې په ورځ د غزې او اسرائیلو د سرحد په غاړه خپل هفتواره مظاهره د روژې او سخت ګرمۍ په وجه باندې فسخه کړه فلسطینیان هر کال د مۍ په 15مه په 1948 کال کې د اسرائیلو د تاسیس ورځ د نکبې یو لوی آفت په نوم نمانځي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگتن نو اوریدل
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په داسې حال کې چې د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ دوام لري، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي افغان چارواکو سره پر یو لړ مسئلو سلا مشورې کړي دي. افغان کارپوهان وایي پر ایران د امریکا بندیزونه به پر افغانستان هم اغیزه ولري. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
جمهوري ریاست وایي چې افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د پنجشنبه د ورځې ناوخته پارک د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره پر اقتصادي امنیتي او د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو خبرې کړې. زرګ لوخا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی او محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان او ایران ترمنځ د دواړو اړخیزو اړیکو د لا پراختیا او د همکاریو د جامع سند چې تر کار لاندې دی په اړه هم خبرې کړې دي. په دې کتنه کې په کابل د ایران سفیر او د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم برخه لرله. خو د ارګ په دغه اعلامیه کې کابل ته د ایران دغه چارواکي سفر د هدف په هکله څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې هم ایران او هم افغانستان د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو له اغېزو اندېښنه لري. د پوهنتون یو استاد نجیب الله آزاد وایي چې ایران اندېښنه لري چې د افغانستان له خاورې ورته کوم ګواښ راولاړ نه شي، او هم کېدای شي افغان حکومت په دا اندېښنه ولري شي ایران په افغانستان کې دنه د امریکا په پوځي تاسیساتو بریدونه
کوي. هم خبرې کړي وی چې دا چې امریکایان په افغانستان کې نظامی حضور لري دلته کاوري اړې لري، نو دا تشویش به د افغان حکومت سره شریک کړي وی چې د افغانستان له خاورې د ایران په وړاندې باندې استفاده وشي. د افغانستان له خاورې چې هغه افغان حکومت تل ویل چې د افغانستان له خاورې به د ګاونډي هیوادونو یا د هیڅ یو هیواد په وړاندې د افغانستان له خاورې څخه استفاده نه کیږي. او د دې ترڅنګ به افغان لوري هم په دې موضوع باندې بحث کړي وی چې د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ کې هر ډول دی او باید خبرو لارې حل شي. نو بیا هر ډول دی باید افغانستان ته ګواښ نه وي. افغانستان د متحده ایالاتونو د نفوذ ساحه ده، او ایران دا ویره لري چې د افغانستان د خاورې دیتا د امریکایانو لخوا ګواښ پکې نشي.
ښاغلی آزاد وایي ایران له وړاندې د امریکا سره د کړکیچ د زیاتېدو په صورت کې له دغه هیواد څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو ګواښ کړی. نږدې دوه اونۍ دمخه د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه هیواد دولتي خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي چې کپر ایران بندیزونه زیات شي او دغه هیواد د تیلو صادرات صفر ته ورسیږي، نو ممکن لا افغان کډوالو به خپل هیواد ته رسنیدلو غوښتنه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي که چې بندیزونه پلی شي نو خامخا به پر افغانستان باندې هم منفي اغیزه ولري. د دغه خونی مرسیل خانجان الکوزی وایي چې ایران د تیلو ساختماني توکو سربیره خوراکي توکي هم افغانستان ته واردوي، چې د خاغلی الکوزی پر وینا د نورو هیوادو څخه د دغه توکو واردولو پرتله له ایران څخه افغانستان ته ارزانه پریوزي.
تجارت ورسره زمونږ روان دی او اوس هم روان دی، اما رالم په دې کې د دې نه دا تعزیرات سختېږي. طبعا په مونږ باندې منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې تاثیر کوي. د همسایګانو نه چې مونږ مالونه راوړو هغه مونږ ته ارزانه تمامېږي، مصرف پرې کم راځي، په مارکیټ هم ښه چلیږي. دا که تعزیرات د دې نه هم سخت شي، زمونږ په اقتصاد باندې او زمونږ په مارکیټ باندې هم د دې تاثیرات منفي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی دغه چارواکي د وینا له مخې ایران پر افغان سوداګرو یو ټن د اوسپنې سیخان په $300 پلوري. په داسې حال کې چې په نړیوال مارکیټ کې بیا $500 ته رسیږي. د سوداګرۍ صنایعو د خونی د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان بازار ته 15% تیل د ایران لخوا برابرېږي. دغه اندېښنو ته په کتنې امریکا ویلي چې پر ایران باندې په خپلو بندیزونو کې د چابهار بندر نه دی شامل کړی. امریکا وایي چې دا کاري پر افغانستان د امریکا د بندیزونو د اغېزو د کمیدو لپاره کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، ځایي مقامات وایي چې په هلمند کې د وژل سوو پولیسو د پیښې په اړه یو نظامي پلاوی پلټنې پیل کړې. د هلمند د والی ویان عمر ځواک امریکا ژغ ته وویل چې تېره شپه د لشکرګاه ښار په 10 کیلومتره کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال هوایي برید سوی چې په ترڅ کې د یو لوړ پوړي منصبدار په ګډون ګڼ شمېر پولیس وژل سوي دي. ځواک زیاته کړه چې لا هم د وژل سوو او ټپي سوو شمېر دقیق نه دی. خو د هلمند د ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان امریکا ژغ ته وویل برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی چې پر مهال یې 12 افغان پولیس وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د هلمند د ولایتي شورا له رئیس سره په دې اړه مرکه کړې ده.
بلی مهربانی د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان صاحب، دغه حادثه چیرې مبینسه سوی د تلپاتو اخیری رقم چی شې دی؟
اخیری جزئیات هم دغه دی چې بس تقریبا موږ څه معلومات کړی دي، نور کسان نشته په کې ولس نفر شهیدان دي او څوارلس نفر زخمیان دي.
بلی، د هلمند ولایتي مسولین وایي چې لا هم تر اوسه پوری د دې تفکیک نه دی سوی چې د هوایی عمله بل ملي قوا وکړي د او که افغان هوایی قوا وو. ستاسو معلومات چی شي په دې اړه باندې؟
بالکل بالکل، خارجي قوا دا کار کړی دی، افغان قوا نه دی وسره شکیلې زموږ معلومات په اساس باندې تر اوسه پوری ولې اماده دي. د لپاره آی حد فکر کوم په مرکز کې ټاکل شوی، آی حد را روان دي څو سیمه او معلومات کوردینات سره د نږدې وګوري. د مرکز لشکرګاه یا هلمند ولایت امانګي وایي چې موږ نه چاته کوردینات ورکړي او نه معلومات ورکړي او نه مو غوښتنه ځینې کړې ده چې تاسې په دغه سیمه کې جنګ دی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي په مکې وکړي. هغه د سیمې د شپږ سوه یو نمبر شارع کنډک مسؤولین بعضې کسان چې پاتې دي هغوی هم وایي چې موږ نه د کومک غوښتنه ځینې کړې او نه مو کوردینات ورکړي دي.
تشویش مو په دې مورید باندې چی شې دی؟ دا څونه اندیشنو کوونکې خبره ده د هلمند لپاره؟
تشویش مو په دې مورید باندې دا دی چې باید داسې عمل نه وای شوی، دا د تشویش وړ خبره ده. او په هلمند کې دا اولنۍ ځل نه دی، دا تکراری کار دی چې کیږي. دا شان موږ وایو چې په دونه غټه سویه باندې چې د تروریزم د محو کولو لپاره مبارزه روانه ده او هغه کسان چې د دې سره په اصطلاح په د تروریزم په جګړه کې شکیل او روان دي، چې افغان حکومت هم دی ورسره، نو د دونو لوړ تعداد کسانو چې هغه تقریبا یو دېرش نفرو کې مرګ ژوبل رسېږي، دا په یو بمبار کې دوی له منځه وړي. دا د تشویش او اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دا ده چې باید د دې مطلق او مطلق دقیق او څېړنه وشي او محکمه و دغو کسانو ته قانوني جزا ورکړي.
ډېر زیات تشکر یې صاحب، ژوندي اوسي.
شکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د سویس له جمهور رئیس سره د تړلو دروازو تر شا وکتل. ډیری په دې باور دي چې په دې ملاقات کې به ممکن پر ایران د امریکا د فشارونو د زیاتېدو په تړاو خبرې سوي وي. سپینې ماڼۍ په یوې بیانیه کې ویلي دي ټرمپ په نړیوالو منځګړتوبونو او د امریکا په استازیتوب په ډیپلوماتیکو روابطو کې د سویس له ونډې مننه کړې ده. د بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په جاپان کې امریکا د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورنه کړې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د فارس په خلیج کې خپل نظامی حضور ډیر کړی او جنگی الوتکې او پوځیان په سیمه کې د ځای پر ځای کېدو په حال کې دي. ټرمپ ایران ته د هر ډول ناوړه عمل په وړاندې خبرداری ورکړ. د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز د سویس له جمهور رئیس سره د ښاغلي ټرمپ د ملاقات معلومات ورنه کړل، خو وی ویل جمهور رئیس تل د ایران په اړه په خپلو پیغامونو کې ډیر واضح دی.
We'd like to see some behavioral change.
غواړو د هغوی پر رفتار کې یو شمیر بدلونونه ووینو. غواړو فشار زیات کړو او لکه څنګه چې ولسمشر وویل که دوی کوم اقدام وکړي نو هغه څه چې په ځواب کې ویني خوښ به نشي.
د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې وتلي جمهوري غوښتونکی کیوین مکارتي وایي د امریکا حکومت د ایران د یرغلیز چلند شواهد لري.
We look at what has happened in the Middle East to some Saudi Arabia tankers.
منګورو چې په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان له یو شمېر ټانکرونو سره څه وشول. موږ پوهیږو چې ډرون الوتکې په پایپ لاینونو برید کوي. موږ د ایران په بیانیو پوهیږو او اوس دا وینو چې ایران غواړي په ناوړه شکل امریکایان له عراق څخه وباسي.
ډیری امریکایان په دې باور دي چې ورته بیانونه په 2003 کال کې د عراق د جګړې لامل شول. له نیو جرسي څخه دیموکرات سناتور باب منندز حکومت د مهمو معلوماتو په پټولو توران کړ.
We do not need another Iraq weapons of mass destruction moment where we were false.
موږ د عراق د اټومي وسلو هغه حالت نه غواړو چې په هغه هیواد کې په یو غلطه نظامي جګړه کې ښکیل شو او دا زموږ په بهرنۍ پالیسۍ کې تر ټولو لویه تېروتنه وه. د نن موږ د استخباراتي معلوماتو پرته چې خطرات د خطراتو ارزونه او د ارزونو قدرت یې راته نه معلوم کړي نشو کولای پر ځای بهرنۍ پالیسی جوړه او د ملي امنیت پریکړې وکړو.
د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی جمهور رئیس ته هغه وخت یاد کړ چې هغه د عراق د جګړې مخالف وو.
یو هغه مورد چې زه له جمهور رئیس سره موافق وم هغه دا و چې موږ دواړه د عراق د جګړې مخالف وو. که څه هم د هغه یو شمېر پلویان نوموړی تحریکوي، خو زه هیله من یم چې هماغه نظریه په جمهور رئیس غلبه وکړي.
د ایران د بهرنیو چار وزیر د پنجشنبې په ورځ په توکیو کې وو او هغه په فارس خلیج کې د ثبات د پاتې کېدو په هدف له جاپان سره د کار کولو ژمنه وکړه. هغه وویل د ایران له اټومي قرارداد څخه د امریکا تر وتلو وروسته تهران حد اکثر محدودیتونه تجربه کړي دي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تر نوریدونکو د روژې د میاشتې په مناسبت په کندوز کې په مجموعي ډول تر 3600 زیاتو بېوزلو کورنیو سره د سیمه ییزې دولتي ادارې او مرستندویو موسسو لخوا مرستې وسوې.
په کندوز کې د خیریه موسسو او سیمه ییزې دولتي ادارې لخوا له غریبو کورنیو سره د مرستو کولو لړۍ دوام لري. د روژې په میاشت کې په دغه ولایت کې د جګړه ځپلو، بې ځایه شوو او نورو غریبو 3600 څخه زیاتو کورنیو سره د خوراکي موادو او نغدي پیسو مرسته شوې. کندوز جګړه ځپلی ولایت دی چې اکثر خلک یې د کاروبار د نشتوالي او په جګړو کې د مالي زیان د وروختو له امله د کورنۍ ورځنی مصرف نشي پوره کولی. د کندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی وایي چې د روژې له پیل راهیسې تر اوسه پورې تقریبا له څه باندې 3600 کورنیو سره 9.5 میلیون افغانۍ نقد مرستې کړې دي. هغه زیاتوي چې په دغو کورنیو کې جګړه ځپلي، د طبي پیښو زیانمن شوي کورنۍ او غریب خلک شامل دي. مرادی وایي چې 2600 کورنیو ته 15,000 افغانۍ او پاتې کورنیو ته د ځینو خیریه موسسو لخوا 12,000 افغانۍ نقد مرستې ویشل شوې دي. نوموړی زیاتوي چې مرستې د کندوز د مرکز په ګډون د ولسوالیو خلکو ته هم ورکړل شوې. د کندوز مسؤلین پر خیریه بنسټونو او سرمایدارو باندې غږ کوي چې په روژه کې باید له ناداره او غریبو کورنیو سره مالي مرسته وکړي. د کندوز د والی مرستیال نجیب الله وایي دوی هغو کورنیو ته هم مرستې ورکوي چې په جګړه کې کورونه نړېدلي دي.
فامیل بی بزاعت و خاصتا در جنگ های اخیری که در ولسوالی چارده خانه هایی که فامیل هایی که متضرر شده بودن
لغریب و کورنیو و پا زنگری توگل حق و کورنیو سر نقدی مرسته وشوه چه در چاردری ولسوالی که در جگری لعمل زیان من شیوی و د کندوز د ماجرین و چارو رئیس وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه کورنیو ته چې د جګړې له امله بې ځایه شوي دي د کور د وسایلو مرسته وکړي.
برای خامیلا است، برای هر کدامشون 12,000 افغانی و همچنین ضرورت مواد غذایی دو ماهه یک فامیل.
دغه کورنیو سره د مرستندوی موسسو لخوا 12,000 افغانۍ نقد او د یوې کورنۍ لپاره د دو میاشتو خوراکي موادو مرسته وشوي. سکل کندوز ته یو شمېر هغه مرستندوی موسسې چې د دغه ولایت د سقوط پر وخت وتلې وې بیرته راستنې شوې او فعالیت یې پیل کړی دی. د کندوز والي څه موده وړاندې ویلي وو چې 68 بهرنۍ او داخلي موسسې بیرته راستنې شوې چې په سیمه کې به د بیا رغونې تر څنګ د مرستې رسولو کارونه هم کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د لوګر اوسیدونکو شکایت لري چې د روژې په راتلونکو سره په دغه ولایت کې د لومړنیو خوراکي موادو نرخونه لوړ سوي دي. دوی له ښاروالۍ غواړي چې د نرخونو کنټرول ته پام وکړي.
د لوګر اوسیدونکو نظیر ګل جی پلی عالم خار کې د روژه ماتي لپاره د خوراکي توکو پر رانیولو بوخت وو. د روژې په راتلو سره د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو له لوړېدو شکایت وکړ. د ده په وینا له دې کبله چې په روژه کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي خلک یې له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. نظیر ګل له دولتي مسؤلینو د نرخونو د کنټرول غوښتنه لري.
نرخونه خو وروره رښتیا ورتم هر کال تر هغو پورې خار ځاني خو چې کله روزه را داخله شي له خیره داسې ښه قیمتونه په کې دي. وروره خلک مشکلات لري، خلک د سهار و ماښام نه لري، خلک ډېر غټ له مشکلاتو سره مخامخ دي او خلک ډېر کمزوري دي. نو باید نرخو سره ډېر خیال وساتل شي. بیا د مبارکه میاشت رمضان خو چې دا خو
په داسې حال کې چې د روژې په راتلو سره د اسلامي نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې رالویږي، په افغانستان کې د روژې په میاشت کې د دغو موادو نرخونه لوړیږي. د لوګر اوسیدونکي ګلاب خان آشنا راډیو ته وویل چې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په لوګر کې هم د روژې په راتلو سره د ځینو خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د لوګر اوسیدونکي پر دولت په ځانګړي توګه د پل عالم خروالی پر مسؤلینو نیوکه لري چې ګنې د هغوی د نغیړۍ له کبله نرخونه لوړ شوي دي. دوی له خروالۍ نه پر دوکانونو د جدي څارنې غوښتنه کوي.
روژه کې باید دوی راشي په روژه کې هر څه اوچت کړي. ولې اوچت کړي؟ باید روژه کې نه دکن مسلمانان د ډېر ستونزې لري، باید راټیټې کړي ده. او دوی په روژه کې جګي، ولې جګي؟ باید کنټرول یې کړي. باید په روژه کې نه دکن ډېر ټیټې باید، ځکه چې وزي د افغانستان د مظلوم ولس لپاره دا فایده ده.
بل لور ته د پل عالم خروال نصیر احمد علیزی هم مني چې د روژې په راتلو سره په دغه ښار کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوي، خو زیاتوي چې د بیو کنټرول لپاره یې خپلې هڅې پیل کړې دي.
متاسفانه د موږ ښاریان د روژې په اولو شپو کې نرخونه له 20% پورې پورته بیولې ولو، خو موږ د روژې له اولې ورځې ونیسې چې اوس جریان لري په ډېر جدیت سره نیولی ده. خو انشاءالله په هفته کې موږ دغه ټول نرخونه راکنټرول کړلو. هغه خلک چې شی بې کیفیته ولو یا یې ګرانه خرڅول، هغه هم ټول جریمه کړي دي، د قانون منګولو ته سپارلي دي.
په همدې حال کې د پل عالم ښار دوکانداران وایي چې د توکو د بیې په لوړېدو کې د دوی ملامتیا نشته، ځکه چې اصلا دوی ته په لوړه بیه راځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او اوس په مکړې دی راپورته. سږ کال په ډسمبر کې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ د وتلو 10 کلونه پوره کیږي، او یو مستند فلم چې د افغانستان د مجاهدینو او سره پوځ ترمنځ د دغه لس کلن جنگ په اړه یو آزاد روسي فلم ساز جوړ کړی دی، د حقیقت ورڅخه څرګندیږي چې پر افغانستان باندې د نظامي برید له امله د روسیې په ټولنه کې چې کوم اختلافات پیدا شول تر نن ورځې پورې دوام لري، او د جنگ زخمونه یې نه دي رغېدلي. د مسکو څخه به د امریکا ژغ د خبریال ایګور سیخانیکا د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
د افغانستان په نه کلن جنگ کې د پخوانی شوروي اتحاد برابر 15,000 عسکر وژل شو، او ان تر نن ورځې پورې د دغه جنگ په اړه د روسیې په ټولنه کې ګرم ګرم بحثونه روان دي. نوی مستند فلم چې له افغانستان نه تلل تر عنوان لاندې د روسیې د فلمونو پیژندل شوي ډایرکټر پاول لونګین لیکلی دی، ټاکل شوی ده چې د مې په 10مه د جمعې پورې خپور شي. د افغانستان د جنگ له پیل کېدو نیولې ان تر پای پورې پېښې پکې ذکر شوي دي. د روسانو ترمنځ یو لړ تازه جنجالونه او شخړې هم راپورته شوي دي. فلم ساز پاول لونګین وای غوښتلې چې د جنگ په ضد فلم جوړ کړي، او د شوروي اتحاد او افغانانو ترمنځ د دغه بې هدفه نه سنجول شوي او بې رحمانه جنگ په باب خپل نظر د روسیې له ولس سره شریک کړي. هغه نه یوازې دا چې د دغه خونړي جنگ زاړه زخمونه راوسپړدل، په عین وخت کې په ټولنه کې موجود اختلافات هم رابرسیره کړي دي. پاول لونګین امریکا غږ ته وویل دغه ناسور زخمونه تر اوسه نه دي ښه شوي، د خلکو په ذهن کې هماغه شان پراته دي چې بالاخره د هغوی په ذهنونو کې تخریبیږي. ځینو روسي سیاست پوهانو د سور پوځ د پخوانیو عسکرو د خدماتو ادارو او سیاسي فعالانو د افغانستان نه تل فلم جوړونکي سخت ټکولی او ډېر تند انتقادونه یې پرې کړي دي. فلم ساز ایګور لونګین په خپل دې فلم کې په ډېر بې باکانه انداز د افغانستان د مجاهدینو او د پخواني شوروي اتحاد د عسکرو ترمنځ د جنگ صحنې ترسیم کړي دي، او همې د نظامي عملیاتو په دوران کې د روسي عسکرو لخوا د ولسي خلکو د شتمنیو د تالا کولو او د نشې په حالت کې د روسي د عسکرو ترمنځ د نښتو او خوډب صحنې ښکل کړي دي. خو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د څولکتمې اردو یو عسکر چې خپل ځانې نورات ترګرګوریان په نوم معرفي کړه، د دغه فلم د محتویاتو په باب خپل نظر داسې څرګند کړ: دا شیان زموږ د ځوانانو سپکاوی او توهین دی. تعلیم یافته خلکو د خپل ملت د خدمت په روحیه سنبالو او په افغانستان کې وجنګېدل. د پریزیدنت نیوز پیپر په نوم د وی ورسپانې مسول مدیر سرګی کامکوف هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړ او ویل هغه څه چې په دغه فلم کې ښودل کیږي رښتیا نه دي. زمونږ عسکر نه لوټمارانو او نه شرابیانو، د وی با ډیسپلینا او منظمې اردو عسکرو. مخالفان د دې مستند فلم جوړونکې د لویدیځو قدرتونو جاسوس بلي او پر کرملین غږ کړی چې د کار جواز یې فسخه کړي. خو د فلم جوړونکې د مخالفانو د انتقادونو او نیوکو په ځواب کې وایي ځینې خلک چې د شوروي ذهن او سوچ څښتنان دي د روسیې د ټولنې په باب د هر ډول واقعیت بیانول غداری ګڼي، داسې فکر کوي چې ګواکې ما داسې نظامي رازونه افشا کړي دي چې باید د خپلو ځوانانو او خارجیانو نه حتمن پټو ساتو. ځینې روسان په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د جنګ او په موجوده وخت کې په خارج کې د کرملین د پوځي عملیاتو ترمنځ مشابهت ویني. د دې فلم مخالفان د دغه حقیقت له منلو نه انکار کوي او دا خبره کوي چې کرملین په نور هیوادونو کې د هغوی په وینا امپریالیستي عزائم او پلانونه نه لري. د کرملین طرفدار سرګی کامکوف هم دغه خبره نه مني چې روسیا امپریالیستي عزائم او نقشې لري. روسیا هیڅکله هم یو اشغالګر او متجاوز قدرت نه و، نه له چا سره په نظامي تلفون کې برخه اخلي او نه د خپلې خاورې د توسعه او پراختیا په لټه کې ده. فلم ساز پاول لونګین د ناقدانو په ځواب کې وایي چې هیڅکله هم موږ له اخلاقي نقطه نظره د خپلې ټولنې د کړو وړو ارزیابي نه ده کړې. په دې خبره باندې موږ باور کوو چې روسیا تل حق په جانبي، خو ځینو خلکو چې په شخصي توګه دا فلم له خپرېدو نه مخکې په نندارتون کې لیدلی وایي چې دا فلم روسانو ته یوه ښه موقع او فرصت په لاس ورکوي چې د خپل وجدان په رڼا کې د ټولنې د افرادو کړو وړو ارزیابي کړي او په خپل ګریوانه کې سرونه ښکته کړي. د افغانستان هغه کلن جنګ چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پخواني مشاور برزنسکي د روسیې د ویتنام نوم ورکړی په زرهاو خلکو کې وژل شو، خو د روسیې مشرانو به تل خپل عسکر قهرمانان بلل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د هانګ کانګ د ام ټي آر کمپنۍ یوه ویډیو خپره کړې ده چې په هغې کې هغه ښکلی او اصلي اورګاډی څرګندوي او همدارنګه هغه وروستی تمځای هم پکې څرګندوي او تمه ده چې په راتلونکي کال کې به د مسافرینو لپاره چمتو وي. دغه اورګاډی به د ګولۍ په څیر چټک وي او تقریبا هره میاشت به 3 میلیونه خلک پکې له هانګ کانګ نه په چین کې د ګوانګژو ایالت ته سفر کولی شي. خو د هانګ کانګ د یو شمېر خلکو لپاره به د دې پروژې بشپړېدل د یو ویرونکي خوب له رښتیا کېدلو نه کم نه وي.
هانګ کانګ ته باید د ډیرو چینایانو تګ راتګ اسانه شي او دا زموږ نه خوښیږي.
میرمن چاو او د هانګ کانګ یو شمېر نور خلک دا اندېښنه لري چې په دې ښار کې د اجناسو او ځمکې بیه همدا اوس ډېره لوړه ده، نو که ډېر خلک ورته راشي بیې به نورې هم لوړې شي. له بل پلوه هانګ کانګ ته د چینایي مسافرانو د ورتګ په اړه له ډېرو کلونو راهیسې د کرکې او ناخوښۍ احساسات موجود دي، نو د دې پروژې بشپړېدل کولی شي چې د خلکو ترمنځ ستونزې او جنجال رامنځته کړي. له بل پلوه هانګ کانګ د یوه راپورټ له مخې چین ته دا اجازه ورکړې ده چې په نهایي تمځای کې به د چین پولیس ځای په ځای شوي وي. له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د چا قوانین به هلته عملي کیږي. د هانګ کانګ ځوان نسل دې پروژې ته د چین د بلې هڅې په نظر ګوري چې غواړي په دغه بندري ښار باندې خپل نفوذ د یوې تجارتي او کاروباري اړیکې تر پردې لاندې ټینګ کړي.
د وخت په تیریدو سره که چین د ازادیو د کنټرول پالیسیو ته ادامه ورکړي نو دا به په راتلونکي کې د نه منلو وړ وي.
یو شمېر نور خلک د هانګ کانګ د نوې مشرې کاری لام په اړه شک لري چې د چین د فشار او نفوذ په مقابل کې به ودرېدلی شي او که نه، ځکه چین د هغې د انتخاباتو ملاتړ کړی و.
میرمن کاری لام به سیاسي پور ادا کاندي، دا به د هغې لپاره ګرانه وي چې دومره سیاسي ځواک او رسوخ ولري چې د هانګ کانګ د خلکو د ګټو لپاره ودرېږي.
د هانګ کانګ تجار پیشه خلکو د اورګاډي د پروژې هرکلی کړی دی. د هغوی لپاره په نهایي تمځای کې د چینایي پولیسو موجودیت د اندېښنې وړ نه دی، بلکې په چټکۍ سره د ګمرکي اجناسو د حسابونو تصفیه کول ډېر مهم دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسې د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.